امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم سهار من یک مرغه زه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن نه نیمه بجې کېږي تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
د اسلامي دولت جلې د یو تنکی افغان ځوان ویډیو خبره کړې چې وایي د جرمني روسي برید د کړې د جمهوریت غوښتونکي ګوند ډانلډ ټرمپ رسمن کاندید کو او اوباما په ترکیه کې د ناکامې کودتا په تحقیقاتو کې د مرستې ډاډ ورکړی
نن چهارشنبه ده د 1995 کال د سرطان د میاشتې 13 ده چې د 2018 کال د جولای د میاشتې 6 کېږي تر نو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د ترکیه د روانو حالاتو په باره کې رپورټ لرو او د اوهایو ایالت د کلیولین په ښار کې د جمهوریت غوښتونکو ګوندې کانوانسیون دوام لري د دغه کانوانسیون د اهمیت په باره کې رپورټ او یو مرکه هم اوریدلی سي خوست و پر خبرونه نظرانه یوسفزی تستورندی که
السلام علیکم د اسلامی دولت جلی دیو تنکی افغان ځوان ویډیو خبره کړی چې په وینای د جرمنی د ورستی خونړی پیخی بریدګرو په دې ویډیو کې ولسکلن هلک چې پښتوی خبرې کولې یو چاړه په لاس کې خوځوي او وایي داسې برید پلان کړی چې د فرانسې پیخه د خلکو یې رشي د جرمني په ویلسبرګ ښار کې د غتنکي افغان تیره شپه څلور تنه په چاقوونو زخمیان کړل وروسته دغه بریدګر د پولیسو لخوا په ډزو ووژلی شو د جرمني امنیتي مقامات وویل چې د هغه افغان بریدګر د خونې نه چې تیره شپه یې د ویلسبرګ ښار په اورګاډي کې څلور تنه په تبر او چاقو ټپیان کړل په پښتو ژبه یې لیکلی یاداشت موندل شوی چې د اسلامي دولت د ډلې بیرغ پکې هم انځور شوی دی د امریکا د جمهوری غوښتونکي ګوند استازو ښاغلی ډانلډ ټرمپ د جمهوري ریاست مقام ته په رسمي توګه کاندید کړ پرون د سېشنبې په ورځ په کلیولینډ کې د جمهوری غوښتونکو د ملي ګوندي غونډې دویم ورځ وه د ټولو ایالتونو استازو رایې ورکړې او ډانلډ ټرمپ 1238 رایې ترلاسه کړې هغه به اوس د روان کال د نومبر په میاشت کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن سره د جمهوري ریاست د مقام لپاره په عمومي انتخاباتو کې سیالي وکړي ډانلډ ټرمپ د خپلو پلویانو کورنۍ د غړو او د ګوندي سیاسي رقیبانو سره یو ځای په سټیج راښکاره شوی او یو څو دقیقې وروسته به وینا وکړي د اوهایو ایالت د کلیولینډ په ښار کې جمهوری غوښتونکو ګوندي کانونسن دوام لري او د ګوند مشرانو په خپلو ویناګانو ټوله توجه د امریکا اقتصاد او ملي امنیت ته کړې ده په موکړی په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریال جف کاستر رپورټ ده
ډانلډ ټرمپ د دوشنبې په ماخستن له خپلې ښځې ملانیا سره یو ځای پر سټیج راښکاره شو او د ګوند استازو ته هغه معرفي کړه ملانیا چې پاسل د ختیځې اروپا د سلوینیا د جمهوریت اوسیدونکې وه متحده ایالاتو ته یې څو کاله مخکې مهاجرت کړی و هغې په خپله وینا کې ډانلډ ټرمپ د یو حیرانوونکي مشر په نوم یاد کړ او زیاته یې کړه چې ټرمپ یوازینی مشر دی چې د هغې په قول په متحده ایالاتو کې واقعي بدلونونه راوستلی شي خو د ملانیا ټرمپ د وړمې شپې د وینا د اصلیت په اړه یو لړ پوښتنې راپیدا شوې دي داسې ښکاري چې هغې تقریبا ټول کلمات د جمهور رئیس باراک اوباما د مېرمنې میشل اوباما له وینا نه رانقل کړې وې چې هغې په 2008 میلادي کال کې د کلوراډو ایالت په مرکز ډینور کې د دیموکراتانو د ملي کنوانسیون په وخت کړې وه سره د دې هم د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې عمومي مسؤول پال مانافورت د هغې نه دفاع وکړه او خبریالانو ته یې وویل دا هغه تیمونه او مسایل دي چې د هغې زړه ته ډېر نږدې دي بلکې ډېر نور خلک هم ورسره علاقه لري او هر څوک یې د خپل ژوندانه د تجربو او شخصي نظر په رڼا کې بیانوي
خبرونه ته ادامه ورکو. د امریکا ولسمشر براک اوباما د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان ته د تیرې اونۍ د ناکامې پوځي کودتا په تحقیقاتو کې د مرستې وړاندیز کړی دی. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې اوباما او اردوان د سه شنبې په ورځ په ټلیفون کې دغه خبرې وکړې. د نن نه 15 ورځې مخکې په انقرې کې پوځیانو کوشش وکړو چې د اردوان حکومت ړنګ کړي. اوباما د ترکیه ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې امریکا به ورسره هر ډول مرسته کوي. دواړه مشرانو د ترکیې د ملا فاتح الله ګولن په مسله هم خبرې وکړې. د ترکیې حکومت د امریکا نه غواړي چې هغه دې ورته وسپاري، مګر سپینې ماڼۍ په دې حقله تفصیل نه دی ورکړی چې امریکا د ګولن په اړه څه دریځ لري، خو ویلي دي چې د امریکا او انکرې ترمنځ د یو پخواني تړون په اساس به د ګولن د سپارلو او یا نه سپارلو پرېکړه کیږي. د امریکا ولسمشر اوباما د ترکیې د پوځ د کودتا کوشش وغنده او اردوان ته ویل چې په کودتا کې د ککړو کسانو نه دي تحقیقات په داسې طریقه وشي چې د ترکیې په دیموکراسۍ او حکومتي ادارو د ولس باور ټینګ شي. د امریکا ولسمشر براک اوباما په ټیکساس، باستن، ډلس، لوزیانا او بیتن روش سیمو کې د روانې میاشتې د پولیسو د قتل نه وروسته ژمنه کړې ده چې هغه به د خپلې دورې تر اخره پورې هر هغه څه چې په وس کې وي وکړي چې د دغه ډول پیښو مخنیوی وشي. اوباما پرون د سه شنبې په ورځ د ملي امنیت وزیر جی جانسن سره ملاقات وکړو. په دې برسېره هغه د نورو لوړپوړو چارواکو سره هم وکتل. د ملاقات نه وروسته اوباما وویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ د خپلو پولیسو د خوندیتوب لپاره هر هغه څه چې دوی ورته ضرورت لري کوو او د هغوی درناوی کوو. دوی د هر هغه شیان ورکوو چې دوی ورته د خپل او د خلکو د حفاظت لپاره ضرورت لري او د خلکو او د پولیسو ترمنځ مکمل باور رامنځته شي. اوباما وویل چې په دې لړ کې به هغه د ټولو مسلو د ټولو مسؤولو کسانو سره نورې خبرې هم وکړي. عراقي کورد سیاسي رهبر مسعود بارزانی د ترکیه د ولسمشر طیب اردوان د ناکامی پوزیتی کودتا نه وروسته د ملاتړ اعلان کړی دی. د یادونې وړ ده چې طیب اردوان د ترکیه او سوریایي کوردانو په خلاف سخت عملیات شروع کړی دی. مسعود بارزانی د ترکیه خلک ستایلی دي چې د ولسمشر د ملاتړ لپاره لارو کوڅو ته راووتل. هغه په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د یو دیموکراتیک حکومت د وسلو په زور د ړنګولو کوشش د غندلو وړ دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو تاسو په مکړی رپورټه.
ډانلډ ترامپ د دوشنبه په ماخستن لخپلې خزه ملانیا سره یو ځای پر سټیج راښکاره شو او د ګون اساسو ته هغه معرفي کړه. ملانیا چې پاسل د ختیځ اروپا د سلوینیا د جمهوریت اوسیدونکو وه، متحده ایالاتو ته څو کاله مخکې مهاجرت کړی و. هغې په خپله وینا کې ډانلډ ترامپ د یو حیرانوونکي مشر په نوم یاد کړ او زیاته یې کړه چې ترامپ یوازینی مشر دی چې د هغې په قول په متحده ایالاتو کې واقعي بدلونونه راوستلی شي. خو د ملانیا ترامپ د اوړمې شپې د وینا د اصلیت په اړه یو لړ پوښتنې راپیدا شوې دي. داسې ښکاري چې هغې تقریبا ټول کلمات د جمهور رئیس باراک اوباما د مېرمنې میشل اوباما له وینا نه رانقل کړې وې چې هغې په 2008 میلادي کال کې د کلوراډو ایالت په مرکز ډینور کې د دیموکراتانو د ملي کنوانسیون په وخت کړې وه. سره د دې هم د ترامپ د انتخاباتي مبارزې عمومي مسؤل تجربو او شخصی نظر پرنا کی بیانی ښکاره خبره ده چې میشل اوباما هم د خپلې کورنۍ سره هماغسې مینه لري لکه چې ملانیا ترامپ یې لري. موږ په دې باور یو چې په دې وینا کې هغې داسې څه نه دي ذکر کړي چې د هغې ذاتي فکر او سوچ نه منعکسوي. هغه څه چې په خپله وینا کې ویلي له مینې او ذوق نه ویلي. هغه په دې پوهېدله چې خلک به کلماتو ته متوجه کیږي او واقعا چې امریکایانو یې پیغام په غور واورېده. تاسو جرنالستان صرف غواړئ چې د پیغام په اړه د خلکو ذهنونه پریشانه او متردد کړئ. ډیره به مشکله چې د میشل اوباما او ملانیا ترامپ د کلماتو او الفاظو ترمنځ بشپړ مشابهت لپامه وغورځول شي. د ډانلډ ترامپ د ښځې په وینا کې د میشل اوباما د وینا لومړۍ برخه بالکل بدله شوې وه.
موږ باید دغه درسونه خپلو راتلونکو نسلونو ته انتقال کړو چې عمل پر وکړي، ځکه موږ غواړو چې ځوانان مو پوه سي چې په ژوند کې پرمختګ د سوچ او ارادې د قوت سره تړلی دی چې هغوی خپل ارمان او مرام ته د رسیدو لپاره څومره منت او خواري کوي. ما او بارک دواړو د ځانګړو ارزښتونو په رڼا کې د خپل ژوند د پیل کولو تکل وکړ. موږ نیت وکړ چې خپلو راتلونکو نسلونو ته دا ارزښتونه انتقال کړو، ځکه چې موږ غوښتل چې خپل ماشومان او هم د دې ملت ټول ماشومان باید پوه کړو خپلو ارمانونو او هدفونو ته د رسیدو لپاره خواري او منت لازمي دی.
په پورنۍ غونډه کې د کانګرس د رئیس پال راین او د جمهوري ریاست د دوو پخوانیو کاندیدانو بن کارسن او کریس کریستی په شمول ځینو مشرانو او د ټرمپ یو زوی او لور هم ویناوي وکړې. په متحده ایالاتو کې سږکال د جمهوري ریاست انتخابات د نومبر په اتمه کېږي او د ټرمپ مقابلې ته به پخوانۍ خارجه وزیره او د ډیموکرات ګوند کاندیدا میرمن هیلری کلینټن ولاړې. نوی جمهور رئیس یا جمهور رئیس به د 2018 میلادي کال د جنوري په شلمه له بارک اوباما نه د هیواد د چارو واګې اخلي او په کار به شروع کوي.
درنو اوریدونکو، دا راپور چې تاسو واوریدئ دا په واشنگټن کې د امریکا ژغ د خبریال جیف کیستر رپورټ و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
په داسې حال کې چې جمهور رئیس رجب طیب اردوان احتجاجونه تشویقوي، په ترکیه کې د هغو کسانو توقیفېدل مخ په زیاتېدو دی چې په ناکامه کودتا کې یې برخه اخیستې وه. خبریال لویس رامز په دې باره کې له استانبول څخه رپورټ راستولی دی.
لارو کوڅو ته د ډیرو ترکانو د راوتلو نه وروسته چې د کودتا کوشش یې سند کړ، داسې ښکاري چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د پخوا له بل هر وخت نه قوي وي. د پرون د شنبې په ورځ د اعدام د سزا د بیا رواجولو لپاره خپل کوښښونه چټک کړل او په لارو کوڅو کې پلویان په دغه کوشش کې ورسره مرسته کوي چې د شپې لخوا په مظاهرو کې د اعدام د رواجولو غوښتنه کوي او د نورو ډلې توقیف کېدل دوام لري، خو انتقاد کوونکي په اردوان باندې تور لګوي چې د کودتا نه په ګټه اخستلو سره خپل سیاسي مخالفان ځپي او خپل قدرت نور ټینګوي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان پلویان غواړي چې د اعدام سزا دې بیا نافذ شي. د اردوان یو پلوی حسین اوزترک انوای
Şimdi anladım ki bu komutanlar hepsi hayır, hepsi demiyorum.
Now I understand these commanders are traitors. I'm not saying all. Among them are some scum.
زه وسنه پوښلم چې دغه قومندانان خائنان دي. زه نه وایم چې ټول خائنان دي. د دوی ترمنځ ځینې ناکار قومندانان شته چې هغه په اقلیت کې دي. دوی په کلونو کلونو د تروریزم مخه نشینی ولی. د دې معنی دا ده چې دوی ځینې شیان زمونږ تر شا کوي. د اردوان د عکسونو په زیاده مصطفی کمال اتاتورک عکسونه زړور شوی دي چې هغه د معاصر ترکیه بنسټي خودونکو او ډیر درناوی کوي.
جبارخیل صاحب د اوهایو د یالت د کلیولند په خار کې
کو د تانه ورسته په برخه شوی دي. په داسې حال کې چې په ناکامه کودتا کې د برخه اخیستونکو سب منصبانو او د نورو ځپل دوام لري. د ترکیه اقلیتونه ویره لري چې کېدای شي مخ په زیاتېدونکي نشنالیزم یو ځل بیا دوی هدف وګرځول شي. د استانبول د امیدانی د سیمې د لوی د فرقي پیروان خبرونه په پریشانۍ سره تعقیبوي او څاري. د میدانی د سیمې اوسیدونکو مراهم ګولر نوای
As an Alavi, I am very worried. I'm really expecting something to happen because we do not know where this country is heading.
د یو لوی په هڅه نظر ډیر اندېښمن يم. زه واقعا د دې توقع لرم چې یو څه به پیښ شي، ځکه موږ په دې نه پوهیږو چې دغه هیواد په کومه لار روان دی. اردوان له خپلو پلویان نه غواړي چې له لارو کوڅونه راونه وځي او له دوی نه هره ورځ لارو کوڅې ډکې وي. لیکونکی مصطفی سونمیز بیا وای
شمدی بو کتلرین سوکا چکلمسی
The mob being called to the streets is a new policy. They launched it as a democracy feast, but they're using the mobs as an oppressive element or an element of fear.
په لارو کوڅو کې د مظاهرو د کېدو غوښتنه یو نوې پالیسي ده. دوی دغه مظاهرې له دې لپاره کوي چې په دیموکراسي خوشاله دي، مګر دوی له دغه مظاهرو نه د ظلم یا د ډار د یو عنصر په حیث کار اخلي. د اردوان ان قدرت تصدیق شوی او مضبوط شوی دی، مګر داسې پوښتنې شته چې آیا د کودتا ناکامېدل دیموکراسي قوي کوي یا ژور اختلاف پیدا کوي. له بلې خوا خبریال لیسا شلاین له جنیو نه په خپل رالیږلي راپورټ کې وایي د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو اعلی کمشنر په ترکیه کې د پوځي کودتا هڅه غندلې ده، مګر په دغه ناکامې کودتا کې د زرګونو مشکوکو کسانو په بند کېدو باندې اندېښنه هم څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر زید الرعد الحسین وای هغه کسان چې د تاوتریخوالي مسؤل دی باید د عدالت منګولو ته راکش شي، مګر دی وایي دا باید د قانون د حاکمیت او د بشري حقوقو له اصولو له لارې وشي. ترکی چارواکو د 3000 قاضیانو د برطرف کېدو نه علاوه تقریبا 9000 د پولیسو سامانسبان او 6000 پوځیان له خپل وظیفونه برطرف کړی دي. زید نوای د پژوره توګه د ډلېیزې برطرفۍ او د هغو رپورټونو په باره کې اندېښمن دي چې د ډیرو کسانو په خلاف د بند کېدو امر شوی دی. د دنتاخه راوینا شمداسانی نو وای په خاصه توګه د خلکو برطرفي د اندېښنې وړ خبره ده او په ترکیه کې د قضایي سیستم د استقلال په باره کې پریشانی شته ده. شمداسانی ازاتوي:
The High Commissioner stresses that the independence of the judiciary and of the legal profession is key to the fair administration of justice. And judges must be able to exercise their functions without undue restrictions.
اعلی کمشنر نن په دې ټیکټ انګار کوي چې مستقله قضا او قانوني مسلک د منصفانه عدالت ته تطبیقولو کلی ده او قاضیان باید په دې قادر وي چې بیل بندیزونو فشارونو غواخونو یا مداخله نه خپل وظیفه سرته ورسوي. د قاضیانو ډلهیزه برطرفي یي وظیفه زندول د جدي خطر علت او د ډیرو کسانو بیل محاکمینه د توقیف کېدو امرونو اندېښنې پیدا کړې دي. شمداسانی امریکا غږ ته وویل د عالي کمشنر دفتر د ترکیې د چارواکو سره په تماس کې دی او ورنه غوښتي دي چې بې طرفه څارونکو ته د اجازه ورکړی شي چې توقیف ځایونو ته لاره ولري. اعلی کمشنر زاید د اعدام د سزا د بیا نافذ کېدو په باره کې خبرداری ورکړ چې وایي دا به د بین المللي قانون له مخې د ترکیې د مسؤلیتونو نه سرغړونه وي او دا به په غلطه لار یو غټ ګام.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د زکام ناروغي هر کال 15 لکه کسان وژني. اکثره خلک په دې باور دي چې کچيري د زکام د ناروغي د مخنیوي لپاره واکسین ولګول سي د دې خطرناک ناروغي مخبه بند سي. د ټولو څخه زیات چې د زکام په خطر د مرګ د خطر سره مخامخ کیږي نوي زیږیدلي ماشومان دي، ځکه چې هغوی ته واکسین نه کیږي. دا چې نوي زیږیدلي ماشومان څنګه باید د زکام د ناروغي څخه وساتل سي، د امریکا ژغ خبریالي جولین مکبرات په دې حقله معلومات راټول کړي دي چې په دې رپورټ کې به یې واوري.
ماشومان د پیدا کېدو وروسته په لمړنۍ شپږو میاشتو کې زیات د دې خطر سره مخ وي چې ښایي د زکام په ناروغۍ بخته شي، په ځانګړي ډول که هغوی په داسې وخت کې پیدا شي چې زکام ګډ وي. ډاکټران د دې مشوره ورکوي چې په همدې وخت کې د ماشومانو ته د زکام واکسین ورکړ شي او حتی هغه کسان دې هم واکسین شي چې نوي زیږیدلي ماشوم ته نږدې کیږي. ډاکټران دا مشوره هم ورکوي چې امیدواره ښځو ته دې د زکام ضد واکسین ورکړ شي، ځکه چې امیدواری په خپل ډیره ګرانه وي او کله چې زکام هم ورسره شینو د امیدواری ستونزه دوه چنده زیاتیږي او کله ناکله خود دومره سخت شي چې خبره تر روغتونه رسیږي. یو نوې څېړنه ښیي کچیرته د امیدواری په وخت میرمنو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي، نه یوازې دا چې مور ته ډیره ګټه کوي، بلکې د پیدا کېدو نه دوه میاشتې وروسته ماشوم هم د زکام د ناروغۍ نه بچ ساتي. د جنوبی افریقا د جوهانسبرګ په پوهنتون کې څېړونکي مارتا نونس په دې حقله داسې وایي:
انفلوئنزا واکسین از اونلی ریکومندډ فور بیبیز دټ ار د انفلونزا د واکسین مشوره یوازې اغه ماشومان ته ورکول کیږي چې عمرونه د شپږو میاشتو نه پورته وي. خو مونږ غواړو چې ماشومان په همدې عمر کې د زکام د ناروغۍ نه وساتو، او په همدې خاطر مونږ په دې کار وکړو چې امیدوار مېرمنو ته د زکام ضد واکسین وکړو، او وګورو چې آیا په دې کار سره ماشومان په لومړنۍ شپږو میاشتو کې د دې ناروغۍ نه بچ ساتلی شو یا نه.
مېرمن مارتا او ډلې په خپل چړنو کې ټول پام دي ته کوي چې نوي زیږیدلي ماشومان څنګه د هغه ناروغیو نه وساتي چې مخې نیول کېدای شي. مېرمن مارتا د خپل چړنو لپاره او دا چې معلومه کړي د امیدواري په وخت کې د زکام ضد واکسین ورکول په خپل مور او ماشوم ته څه ګټه لري، په دوه ډول مېرمنو یې کار وکړ. یو هغه ډله مېرمنې وي چې د امیدواري پر وخت ورته د زکام ضد واکسین ورکړ شوی و، او بل به هغه ډله وا چې واکسین نه بلکې یوازې تش په نامه یو شی ورته واکسین کړي و. د ماشومانو د پیدا کېدو نه شپږ میاشتې وروسته هغه د خپل تحقیقاتو نتیجه خبره کړه. مېرمن نونس یو ځل بیا:
د بیبیز ار پروټیکټډ وذ ا واکسین افیکیسی اف 80%، سو دی ار.
مونږ ته معلومه شو چې اتیا په سلو کې د واکسین دغه ګټه ماشومانو ته رسیده، او د پیدا کېدو وروسته په لومړنۍ اتو هفتو کې هغه په ډېره ښه توګه د زکام په ناروغۍ دښته کېدونه بچي وو. خو د واکسین دا اغیزه بیا د اتو اونۍ وروسته خلاصېږي.
کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي، واکسین د پلاسیتا یا ملال لارې چې کولمې ته ورته یو شی دی د ماشوم وجود ته ننوځي، او د زیګیدونه دوه میاشتې وروسته ماشوم په زکام د اخته کېدونه ډیر ښه بچ ساتي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د اوهایو د ایالت د کلیولینډ په ښار کې د جمهوری غوښتونکو د ملي کانونسیون نن دریمه ورځ ده. سبا د پنجشنبه په ورځ ډونالډ ټرمپ هم وینا کوي، او توقع کیږي چې رسمان به د جمهوری ریاست د کاندید په توګه ونومول سي. ان په لومړۍ ورځ د ګوند دننه د ښاغلي ترامپ د مخالفینو او طرفدارانو ترمنځ شخړه راپورته شوه. زموږ همکار سید سلیمان شاه دغه کانونسیون د اهمیت په اړه په ویرجینیا کې مشت، د افغان د چارو د چیرونکو او په هلمند کې د متحده ایالاتو د پوز د پخواني مشاور قمر الدین جبرخیل سره مرکه کړې ده چې تاسو ته در اورو.
جبرخیل صاحب، د اوهایو د ایالت د کلیولینډ په ښار کې د جمهور غوښتونکو د ملي کنوانسیون نن دریمه ورځ ده. سبا د پنځشنبه په ورځ ډونالډ ټرمپ ورته وینا کوي، او ان په لومړۍ ورځ د ټرمپ د مخالفانو او طرفدارانو ترمنځ لانجه او شخړه راپورته شوه. وجه څه ده؟
پاتې سمو ترام خو ار سیاسي کمپاین او سیاسي حل زله د قدرت د رسیدو په خاطر باندې د جنجالونو د مشکلات لري.
بله،
د امریکا څو انتخابات چې د دوسیګ مو مالیدل دي، پر ټول نه لانجمن انتخابات هم د انتخابات دي، او لانجه هم په جمهوریت خواهانو کې ده. هغه طرف ته چې دیموکراتان ته وګوري، د غوي کمپاین ډیر منظم او بدون کوم جنجال نه، بدون کوم کشمکش نه، ثبات سیاسي د غوي په کمپاین کې نسبت جمهوری خواهانو نه به حد زیات ده.
بله،
او دې باوجود هم سره د دې چې د نن اپ جمهوری خواهانو کې تقریبا د نه ایالتونو استازي راغون شي ودي، او غواړي چې په دغه کنونشن کې کدا چې زمينه مسایده کې چې د ټرمپ څخه بل څوک نه وي په سره کاندیداتوري لمنځ وی شي. خو معلومیږي دا چې د هغه موقف به هم د عمر کوي نه.
بله،
ځکه د ډېر رائے تر هر چا نه وشته دی لوړ دي، نو یا عجیب غریب انتخابات دي. مګر ټول خلک داسې فکر کوي، هغه چا سره چې موږ خبرې کوو او سره په تماس کې یو، چې بل اخر هم دای په میدان ته راوځي.
د ګوند زینو برجسته مشرانو چې د ډونالډ ټرمپ سره بنیادی اختلافات لرل د کورنی او خارجي سیاست په ارتباط باندې په دغه کنوانسیون کې د برخه اخیستونه انکار کړل دي. به سر څومره
نو اثر خو بلری، اثر خو بلری نه یوازې چې انکار کړی، بلکې د ایووا د ایالت یو استازي بيخي اعلان کړی چې زره د تنظیم وزما.
بله،
نو دا خو ظاهرا خبره ده چې منفي تاثیرات بلری. خو دغه منفي تاثیرات به د هغه وخت معلومیږي چې کله د ترامپ او د هیلری کلینټن ترمنځ انتخابات وشي.
فرض کړئ ک ډونالډ ټرمپ په نومبر کې د جمهوریت ریاست انتخابات وګټي، ساس پاقیدا په افغانستان کې د روان جنگ اول ته د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه به دغه پالیسي د ښاغلي اوباما سره کوم بنیادي توپیر ولري، او کنه خبره به زړه په زړه جنگ بمدسي دوام لري؟
کچیرته د بیتلګ لار سوغه تاریخي پس منظر کړی دی موضوع ګورو کله چې خالي اوباما انتخابات وګټل چې اکثر خلکو سره دا ویره و چې دیموکراتان په خارجي پالیسی کې یا په خارجي مسایلو کې دومره علاقه مند نه لري.
بله
دوی په افغانستان څخه خبر ځوکل وو بس یم برعکس د جمهور اوباما په وخت کې په افغانستان کې د امریکایانو حضور د بش د ادارې څخه زیات شو او مالی حکومتونه هم به زیات شو. یو خبره چې کېدای شي زر بنیادی تغییر پکې رانه شي هغه دا ده چې په امریکا کې په دغه نظامي ادارو کې یو اصطلاح ده بوټس آن ګراوند، یعنی د دوی عسکر د عملیات په ساحه کې موجود دي. دوی عسکر چې د عملیاتو په ساحه کې موجود دي نو په دې خاطر باندې به زه فکر کوم چې د راتلونکي حکومت چې چیرته ډونالډ ټرمپ دغه مشري کوي زه داسې پیشبینی کوم چې دی به افغانستان کې ځواکونو تعداد زیات کی چې تر څو دغه جګړې ته خاتمه ورکړي. دغه په دې معنی چې دوی په خپل کته شوګو د اسلامي تندروي
bale
یا دغه پر ضد فعالیتونه د دغه کمپاین یو لوی برخه ده. او که چیرته د افغانستان خپل ځواکونه راځي افغانستان هم داسې پریدیش دا خپل بیا د خپل سیاسي اراده خلاف حرکت وکړي.
د دیموکراتانو او جمهور غوښتونکو ترمنځ د افغانستان د جنگ په ارتباط باندې کوم بنیادی اختلافات او کوم هم نظر تاسو ګورئ؟
تاسو کتل چې جمهور خوانو په خوانی حکومت او افغانستان د پخوانی حکومت چې د خغل کرزی مشرک ولا رابطه ډیر حسنه و.
بله
اما د خغل اوباما حکومت او د خغل کرزی د حکومت خصوصا په اخرو کې رابطه تر دې حد پورې ورسېد چې لوی جرګه امنیتی تړون لاسلیک کول تایید کړه ما خغل کرزی هغه تایید نکړه.
بله
په خپل واضح خبره ده چې دلته یو څه اختلافات را موجود و. اما برعکس د افغانستان خلک زده څه فکر کوم چې هغه کېدای شي په دې فکر کې اوسېږي چې کچیرته جمهور قوهان راسي د دې توجه به افغانستان ته لا زیات شي او بیرته به په صلاح د غرابت نور هم اسنه شي.
ډېر مننه جبار خیر صاحب تاسو نه
شکر تاسو کوم څه مو ته
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام وکړئ لاندې خبرونه ته. د اسلامي دولت ډلې د یو تنکی افغان ځوان ویډیو خپره کړې چې په وینا یې د جرمني د ورستي خونړۍ پیښې بریدګر و. په دې ویډیو کې ولس کلن هلک چې په پښتو یې خبرې کولې یو چاړه په لاس کې او وایي دا سبریدې پلان کړې و چې د فرانسې پیښه له خلکو هېره سي. د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند استازو ښاغلی ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست مقام ته په رسمي توګه کاندید کړ. پرون د سه‌شنبه په ورځ په کلیولند کې د جمهور غشتونکو د ملي ګوندی غونډې دوهمه ورځ و. د ټول ایالتونو استادو رای ورکړې او ډانلډ ټرمپ 2020 رای ترلاسه کړې. هغه به اوس د روان کال د نومبر په میاشت کې د دیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن سره د جمهوري ریاست د مقام لپاره په عمومي انتخاباتو کې سیالي وکړي. ډونالډ ټرمپ د خپل پلویانو کورنۍ د غړو او د ګوندی سیاسي رقیبانو سره یو ځای په سټیج راښکاراسو او وینا وکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان ته د تیرې اونۍ د کامیابۍ د ناکامې پوځي کودتا په تحقیقاتو کې د مرستې وړاندیز کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ټکساس، باستن، ډالاس، لویزانا او بیتن روش سیمو کې د رواني میاشتې د پولیسو د قتل څخه وروسته ژمنه کړې ده چې هغه به د خپلې دورې تر اخره پورې هر هغه څه چې په وس و وکړي چې د دغه ډول پیښو مخنیوي وسي. د عراق کوردانو د سیاسي رهبر مسعود بارزانی د ترکیې د ولسمشر طیب اردوان د ناکام پوځ کودتا څخه وروسته ملاتړ اعلان کړی دی او د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون د سه‌شنبه په ورځ ویلي دی چې د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره د اټومي جنجال پر سر د موافقې څخه وروسته هغوی دا توان لري چې اټومي پروګرام بیرته فعال کړي. او اوس په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه شل. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 30. په جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست او مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي. په هلمند فرا کې باندې اسمان شین وی، هوا به ډیره توده وي. په مزار شریف کې به هم نن د ورځې هوا ډیره توده وي، او په هرات کې به هم نن اسمان شین وی او هوا به یو څلوي درجه وي. په همدې سره درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به تاریخ خبرونه پیل سي. نسرین محمود عزیزی به خپله خبرونه تاسو ته معرفي کړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.